امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادم یم اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 9 بجې دی په افغانستان کې د ماخام 9 بجې کېږي همدا اوس د افغانستان د فوتبال ټیم او د هندستان د فوتبال ټیم یو بل ته یو ګول ورکړی دی لوبه ادامه لري تفصیل به وروسته درکو خو د نړۍ د نورو خبرونو سرخط خلیل خان ولی
د افغانستان د پوز لوی درستیز نګرهار ته د خپل سفر په مهال ویلي چې د داچین په ولسوالۍ کې د داعش خلاف بیا ځمکني عملیات پیلوي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالعبدالله سبا تهران ته ځي او د امریکا حکومت وایي چې له مخې نه دی نه چې په ایران د بلستیک توغندیو د پروګرام په خاطر د بندیزونو د لګولو پریکړه وکړي وخت ته اړتیا لري.
نن د یکشنبې ورځ ده، د 2018 کال د جنوري د میاشتې 3 ده. د ایران انقلابی ګارد ویلی دی چې د نمر اعدام به د سعودي عربستان د سلطنت د نسکورېدو پیل وي. د سیمه ایزو مسایلو څیړونکی غفور لیوال وایي د سعودي عربستان سلطنت دومره کاواکه نه دی چې نسکور شي. د لیوال صاحب مرکبه لږ وروسته واورئ. اوس زه زیبا خادم او خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان د پوز لوی درستیز ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې د اچین په ولسوالۍ کې د داعش خلاف بیا ځمکني عملیات پیلوي. هغه دا هم ویلي چې په دغه ولایت کې به شخصي ملشه خلاول سره کړي. نور تفصیل به د زبیح الله غازی نه واورو.
د افغان پوز لوی درستیز ستر جنرال قدم شاه شهیم چې د شنبې په ورځ ننګرهار ته راغلی و مازیګر ناوخت په چورلکه کې د اچین ولسوالۍ ته لاړه او هلته د سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو سره په شته امنیتي ستونزو خبرې وکړې. زمونږ ځمکنۍ قواوې د دې پلان لري چې وروسته د هوایي ځواکونو د بریدونو پسې پلي قواوې هم عملیات پیل کړي تر څو سیمه پاکه او ولسي خلک په خوښۍ سره خپل ژوند ته دوام ورکړي. خاغلی شهیم پاچین کې د پاڅون په نوم د شخصي ملیشو شتون د اندېښنې وړ ګڼلې او وایي زر ده چې وسلې ته راټولې کړي.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د جنوبي اسیا د قهرمانۍ د جام په پایلوبه کې د هندوستان سره نن لوبه وکړه او دواړو ټیمونو یو ګول وهلی دی. د لوبې 100 دقیقې پاتې دي. نورې خبرې به وروسته تاسې سره وکړو.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالعبدالله سبا تهران ته ځي. نور تفصیل د ممتاز بهیر په دې رپورټ کې واورئ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ یو لوړ پوړی حکومتي پلاوی سبا پلازمینې تهران ته ځي او له ایراني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، امنیتي او اقتصادي همکاریو پر پراختیا خبرې کوي. د دغې شورا ویان تواب غورزنګ امریکا غږ ته وویل افغان پلاوی به په دې سفر کې د ایران له مذهبي مشر سید علي خامنئي، ولسمشر حسن روحاني، د ایران د ملي امنیت شورا سلاکار او د دغه هیواد د کابینې له یو شمېر غړو سره د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا خبرې او په امنیتي او اقتصادي برخو کې د افغانستان او ایران د ګډو کمیټو د کار ارزونه وکړي. د خاغلی غورزنګ پر وینا په دې سفر کې به د وزارتونو په کچه ځینې هوکړې هم لاسلیک شي.
د ممتاز بهیر بشپړ رپورت په د خبرونو وروسته واوري.
نن په لوګر کې د هوایي قواوو درې تنه هغه مهالو وژل شول چې له هلیکوپټر یې په عاجل ډول کېناسته. د ملي اردو په خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې نن یوې هلیکوپټرې چې تمریني پرواز کاوه د لوګر د ولایت د شنګ په سیمه کې د تخنیکي عوارضو له کبله په عاجل ډول کېناسته او درې کسه پکې وژل شول.
په عراق کې داعش د تکریت ښار ته نږدې د امنیتي ځواکونو په یو مرکز برید کړی او لږ تر لږه 12 تنه وژلي دي. چارواکي وایي چې په برید کوونکو کې ځانمرګ او نور وسلوال شامل وو. د ملیشو یو ویان محمد السورجی وویل چې بریدګرو د شپې نه وخت په مرکز برید وکړ خو دا به خبره ځای ملیشو بیرته پر شا وتنبول. هغه وویل پولیسو و بریدګر ووژل خو درې نور یې ځانونه والزول. په 12 ورځو سو کسانو کې درې افسران هم شامل دي. د شاغلی سورجی په خبره په دغه برید کې شل نور پولیس جوړل سوي هم دي. په سیمه کې نورو امنیتي سرچینو هم د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پیښې پخلای کړی دی او داعش ویلي چې بردوی کړی دی. دغه مرکز د بغداد په 120 کیلومتر کې پروت دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د هند امنیتی ځواکونه د پاکستان سرحد سره نږدې پروت هوایي ډګر د امنیت ساتلو لپاره په کار بوخت دي چې د یکشن به په ورځ د خونړی برید پی وشو. تفصیل خلیل خان لوستلی.
هندي چارواکي وایي چې د 15 ساعتونو جګړې وروسته لس کسان ووژل سول، چې د هند شپږ امنیتي ساتونکي او څلور مشکوک وسلوال هم پکې شامل ول. داسې باور کې چې برید کوونکي د جیش محمد د ډلې غړي ول. جیش محمد په پاکستان کې میشت یو وسلواله ډله ده چې د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر ازادي غواړي. د هند د کورنیو چارو وزیر رجنات سنگ په ټلویزیون کې د خبرو پر مهال وویل، پاکستان زموږ ګاونډی هیواد دی او موږ سوله غواړو، نه یوازې د پاکستان سره بلکې د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره. هغه زیاته کړه، موږ هم سوله غواړو، خو که ترورستان د هند په خاورو بریدونه جاري وساتي نو موږ به مناسب ځواب ورکړو. د پنجاب ایالت یو اوسیدونکی رجنیت سنگ داسې وویل،
په کار ده چې دواړه هیوادونه د دغه راز خلکو خلاف لاسونه سره یو کړي او په ګډه د هغوی خلاف مبارزه وکړي.
دا برید یوه اونۍ لا هغه وروسته سوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره په لاهور کې په یو نااعلان شوي سفر کې ملاقات وکړ. د اسرائیل حکومت په رسمي توګه د دوو اسرائیلیانو پر خلاف د قتل تورونه لګولي دي. په دغه دوو اسرائیلیانو باندې په دې خاطر دغه تورونه لګول شوي دي چې په لویدیځه تړنګه کې د جولای په میاشت کې یو کور ته اور اچولی وو چې په نتیجه کې د یوې فلسطیني کورنۍ درې غړي ووژل شول. په وژل شوو کسانو کې د 13 میاشتو یو ماشوم هم شامل وو. په تورونو کسانو کې یوشت کلن دی چې د وژلو تور باندې لګول شوی دی، بلې بیا خپل قانوني سن نه دی پوره کړی او ورباندې د قتل سره د مرستې تور لګول شوی دی.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د ایران ستر مذهبي مشر وایي چې خدای به د شیخ نمر د اعدامولو په خاطر د سعودي عربستان نه غچ واخلي. د سعودي عربستان لخوا د شیعهګانو د ملا نمر اعدامول په نړیواله سطحه غندل شوی دی. په دې اړه تفصیل نوشابه آشنا لولي.
آیت الله خامنه‌ای نن وویل د هغه په قول په ناحق د شهید وینې تویول به چټک عواقب ولري. د ایران ستر مذهبي مشر وویل چې نمر نه خو خلک وسلوال بغاوت ته راپارولي وو او نه هم په پټه توطیې جوړولې، خو یوازنی کار چې هغې کړی وو هغه دا و چې په ښکاره یې د سعودي په حاکمانو انتقادونه کول. د ایران سپای پاسارانو نن په یو بیان کې ویلي دي چې د نمر اعدامول به د سعودي د پاچاهۍ د زوال سبب شي. نمر النمر د هغه و څلوېښتو کسانو په جمله کې و چې د شنبې په ورځ په سعودي عربستان کې اعدام شول. شیعه ملا نمر په 2014 کال کې په بغاوت او د مرګ سزا ورکړل شوې وه. دغه شیعه ملا د سعودي عربستان په شاهي کورنۍ انتقادونه کول او په 2011 کال کې په سعودي عربستان کې د شیعهګانو د مظاهرو مشري کوله. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وویل چې د دنمر او د شپږ څلوېښت نورو کسانو په اعدامولو ډېر خواشینی شوی دی. هغه د احتجاج کوونکو نه غوښتنه کړې ده چې په سوله ییزه توګه د احتجاج وکړي. د متحده ایالاتو حکومت خبرداری ورکړی دی چې د نمر اعدام به په سیمه کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د ناکراریو سبب شي. نوشاباشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
د امریکا حکومت وایي چې مخکې له دې نه چې په ایران د بلستیک توغندیو د پروګرام پر خاطر د بندیزونو د لګولو پریکړه وکړي وخت اړتیا لري. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال بن روډس وویل چې دوی د بندیزونو په اړه د پریکړې لپاره وخت ضرورت لري او په پریکړه کې ځنډ لري لپاره نه دی چې ګوندې د ایران لخوا فشار شته. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د پنځشنبې په ورځ خپل دفاع وزیر ته امر ورکړ چې د امریکا لخوا د بندیزونو په ګواښ په ځواب کې دی د ایران د توغندیو پروګرام لا پسې پراخه کړي. د ایران چارواکو ویلي دي چې ایران د اکتوبر او نومبر په میاشتو کې د بلستیک توغندیو ازموینې کړي دي. ولسمشر اوباما د نوي کال د دوو اونیو رخصتۍ وروسته بیرته واشنگتن ته ستون سوی دی. 2018 کال د هغه د جمهوري ریاست آخرنی کال دی. نور تفصیل به د روشان روزی نه واورو.
اوباما د هغه میرمن او دوی لوڼې برایش په د هوایی د ایالت نه چې د جمهور رئیس د زیږیدو ځای دی حرکت وکړ او د واشنگتن په لور را روان شول. جمهور رئیس اوباما په پلان کې لري چې سبا ته د لوی څارنوالي لوري ته لنچ سره وګوري او په دې ورسره خبر وکړي چې اوباما څنګه کولی سي چې د اجرایوي فرمانونو له لارې داسې مقررات وضع کړي چې د وسلو د رانیول په مهال د خلکو سوابق په دقیقه توګه وکتل سي. تمه ده چې ولسمشر اوباما به د امریکا ملت ته د خپلې وروستۍ کلنۍ وینا نه مخکې د وسلو د کنټرول په اړه نوی فرمان اعلان کړي.
د امریکا د اورګن په ایالت کې یوې ډلې وسلوالو د فدرالي حکومت یو ودانۍ نیولې ده. دغه وسلوال د مالر د واشي ژو ملي پناځای ته پرون ننوتل. وسلوالو لومړی ادارې ته نږدې د برنر پر شارګوټي کې لاریون وکړ او د دوه شپنو د خوشي کولو غوښتنه یې کوله. دغه دوه شپانه د فدرالي حکومت سره د څرد ځایونو پر سر لانجه ورسره کړې وه. دا و د دې سات خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. قدرمنه اوریدونکو، نن خو یو خبره د سپورت په دنیا کې د هند او افغانستان د فوټبال د ټیمونو مسابقه ده. نو لکشانت معلومات خدا دی چې دواړو یو یو ګول وهلې دي. متي ولا بس یو نور تفصیل راکړي. نو غټه خبره وسته د ورسته نه دا وایي
لو بس تقریبا د غو په حساب باندې پند سلوي تحقیق د اریو راوند خپل برخي اول پند سلوي د خيو شو افغانستان او هند صفر صفر مساوي باندې
یعنی یو ګول نه واه
په شروع کې اول پند سلوي د خو بیا دویم پند سلوي د خيتي اوس د ستي روان دي. تاسو خبرې کوم تقریبا نسيو لاس تقریبا نور پاتي لوبا ولا افغانستان زبیر امیری ګول وکړو او د سیوش افغانستان برتری تر لاسه کړ. خو هغه برتری ډیر پاتې نه شو او سمدستي بیرته هند خوانه جی جی په نوم باندې لوبغاړي ګول وه. نو لوبا د هند او د افغانستان مساوي ده. نو دا لوبا به مخکې ځي که صفر صفر اخره پورې پنځه نوي دقیقې پوره کیږي او دواړه په یو یو پاتې کیږي نو لوبا به یو اضافه وخت ځي پیندلس پیندلس د خېب بیا د لوبه کیږي که هغه که هم چرته چا ګول نو کو یا و شو یا بیا مساوي شو نو بیا بخره کې پینځه پینځه شوټونه وي. نو لوبه روانه ده. د افغانستان ټیم بریالي په دې ده چې زیات شاټونه دوی وهلي دي خو قسمت یاري نه ده کړی هغه شاټونه په ګول نه دی وهلي شوټونه. نو لوبه روانه ده. خبره اخري راغې د خبرونه په جریان کې به موږ اوریدونکو ته معلومات ورکوو. او د افغانستان ولسمشر اجرایوي رئیس پوخانه ولسمشر د فیسبوک د لارې چې موږ خبر وکړو ټول ملت افغانستان چار زګدی تلویزیون ته ناشتي د افغانستان د فوټبال لوبه څنګه چې د کرکټ لوبه په شوق سره تعقیب دار کوم د فوټبال لوبه هم ګوري او افغانستان هم حیات تلې د هند کې کوم میدان کې لوبه ده الته ورغلي د افغانستان د حکومت چارواکي ورغلي دي. نو دا د فوټبال لوبه ده. سبا ته افغانستان د کرکټ سلورم
یو اول مسابقه کوم د پارلمان ډیر غړي ورغلي چې چک چک ورته کوي.
نو دا خپل د لوبغاړو د ملاتړ او تشویق لپاره چې د حکومت نه خلک راغلي دي ولس راغلي دي. نو همدا شند د لوبه خلکو ته یو قسم ته د ملي یووالي احساس هم ورکوي د وطن سره د مینې جذبه هم ورکوي. نو فوټبال او کرکټ دواړه بلکې ټول لوبې د خلکو د خوښي په
نو اوریدونکو ته دومره وایو چې رادیو کې خوم دغه خبر واورید نور هم غوګونی سی تازه خبرې راغلي و به هم د سی فیسبوک ته هم
ننګرهار کې وزستي په فیسبوک کې ګورو چې ډیر خلک راغون شو د غړ تلویزیون ته لګیدل د ناشتي ورته هرات کې ناشتي کابل حتی شهر نو کې په چمن کې ورته غړ تلویزیون لګولې دي. نو دا د خبرو ډیر خوشاله موقع دي ستاسو خبره بالکل یخنې کې کمپلې ته کړې دي او د وطن مینه دومره جذبه کې راوستي چې کورونه راوتی د ګوري. نو ګورو د فلم د لرو چې زيري خبر
ولسته ورکړه ډیر مننه متي ولا بس د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د اجرایوي رئیس په مشرۍ به یو حکومتي هیئت د دوشنبه په ورځ ایران ته سفر وکړي او دغه هیواد د چارواکو سره به په امنیتي او اقتصادي برخو کې د دوړخیزو همکاریو د پراختیا په سر وغږیږي. ټاکل شوی ده چې په دې سفر کې د کابینې د یو شمېر وزیرانو نه علاوه د اجرایوي رئیس دویم مرستیال حاجی محمد محقق او د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هم په دغه هیئت کې ملګرتیا وکړي. د چارو شنون کې ایران ته د افغانستان د چارواکو دا سفر د سیاسي امنیتی او اقتصادي همکاریو په پراختیا کې یو ښه ګام ګڼي. وايي د افغانستان حکومت ته پکار دي چې د ښې ډیپلوماسۍ لمخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو ظرفیتونو څخه د افغانستان په ګټه کار وکړي. نور جزئیات د کابل نه ممتاز بهیر را لګړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د اجرایی رئیس عبدالله په مشرۍ یو لوړ پوړی حکومتي پلاوی سبا پلازمینې تهران ته ځي او له ایراني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي امنیتي او اقتصادي همکاریو پر پراختیا خبرې کوي. د دغې شورا ویان تواب غورزنګ امریکا غږ ته وویل افغان پلاوی به په دې سفر کې د ایران له مذهبي مشر سید علي خامنهیي، ولسمشر حسن روحاني، د ایران د ملي امنیت شورا سلاکار او د دغه هیواد د کابینې له یو شمېر غړو سره د دواړخیزو همکاریو پر پراختیا خبرې او په امنیتي او اقتصادي د برخو کې د افغانستان او ایران د ګډو کمیټو د کار ارزونه وکړي. د ښاغلي غورزنګ پر وینا په دې سفر کې به د وزارتونو په کچه ځینې هوکړې هم لاسلیک شي.
په امنیتي او اقتصادي اړخ کې د هغو کمیټو د کار ارزیابي ده چې تمر مخکې د دواړو هیوادونو د خوا ګمارل شوي دي، لپاره چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله اقتصادي او امنیتي همکاریو تنظیم او همغږي لپاره پر یو چارچوب او چوکاټ باندې کار وکړي. همداراز به په دې سفر کې یو شمېر بین الوزارتي همکاریو هغه توافقنامې هم امضا کیږي.
په دې دوه ورځني سفر کې د اجرایه ریاست دویم مرستیال حاجي محمد محقق، د ملي امنیت شورا سلاکار محمد انیف اتمر او د کابینې یو شمیر وزیران د حکومت د اجرایی رئیس ملتیا کوي. د چارو یو شمیر شنونکي ایران ته د افغان حکومت د لوړ پوړو چارواکو دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، امنیتي او اقتصادي همکاریو پراختیا لپاره یو ښه ګام ګڼي او وایي په حرکت چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې د دوه اړخیز درناوي پر بنسټ پراختیا عمومي د افغانستان په ګټه دي. په نړیوالو اړیکو کې د پوهنتون استاد عبداللطیف نظری امریکا غږ ته وویل افغان پلاوي ته پکار ده چې د ښې ډیپلوماسۍ له مخې د افغانستان او ایران ترمنځ له ګډو اقتصادي او سیاسي ظرفیتونو څخه د افغانستان په ګټه کار واخلي. د ښاغلي نظری پر وینا هیوادونه په بهرنیو اړیکو کې خپلې ملي ګټې لټوي چې ایران هم د دغو هیوادونو په ډله کې شامل دی او افغان حکومت د یوې ښې او جامع ډیپلوماسۍ پر بنسټ کولی شي چې له یوې خوا د ایران د نفوذ مخه ډب کړي او له بلې خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او امنیتي همکاریو ته پراختیا ورکړي. دا زموږ ډیپلوماسۍ پورې تړلې ده چې په ورته وخت کې له ایران سره نیکې اړیکې وساتو او همداشان په هغو برخو کې چې ایران غواړي ورکې نفوذ وکړي مخه یې ونیسو. افغانستان باید وکولی شي چې په هوښیارۍ او تدبیر سره د ډیپلوماسۍ په حوزه کې ایران د یو اعتماد وړ شریک په توګه چې ګډ ګواښونه او ګټې لري پام یې د افغانستان اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت ته راوګرځوي. د چارو دغه کارپو وویل د افغانستان بهرنۍ اړیکې باید داسې نه وي لکه څنګه چې پاکستان ته د امتیازاتو په ورکولو پالي، بلکې د اړیکو د ښوالي او پراختیا لپاره پکار ده چې د اعتماد جوړونې او د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د سیاست پر بنسټ خبرې وشي. ښاغلي نظری وویل ایران له پاکستان سره ښې اړیکې لري او افغانستان کولی شي چې له دغو اړیکو څخه د فشار د وسیلې په توګه ګټه واخلي او پاکستان دې ته اړ کړي چې د افغانستان په وړاندې په خپل سیاست کې سمون راولي. په همدې توګه ښاغلي نظری وویل ایران د سیاسي اړیکو ترڅنګ په اقتصادي برخه کې هم د افغانستان لپاره ګټور ثابتېدلی شي. د هغه پر وینا د افغانستان لپاره د پاکستان د کراچۍ د بندر پر ځای د ایران د چابهار بندر یو ښه بدیل دی او دا به له افغانستان سره د سوداګرۍ او اقتصاد په برخه کې د توکو په صادراتو او وارداتو کې مرسته وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. د افغانستان د پاوز لوی درستیز نگرهار ته د خپل سفر په وخت کې ویلي دي چې د اچین په ولسوالۍ کې د داعش خلاف بیا ځمکني عملیات پیل کوي. هغه دا هم ویلي دي چې په دغه ولایت کې به شخصي ملیشې خالصه لاکي. نور تفصیل ذبیح الله غازی نووري.
د افغان پوز لوی درستی ستر جنرال قدم شاه شهیم چې د شنبې په ورځ ننګرهار ته راغلی و مازیګر ناوخت په چورلکه کې د چین ولسوالۍ ته لاړه او هلته د سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو سره په شته امنیتي ستونزو خبرې وکړې. د هغه ژمنه دا وه چې د چین په ولسوالۍ کې به د داعش خلاف بیا ځلې ځمکني پوځي عملیات پیلوي. زموږ ځمکني قواوې د دې پلان لري چې وروسته د هوایي ځواکونو د بریدونو پسې پلي قواوې هم عملیات پیل کړي تر څو سیمه پاکه او ولسي خلک په خوښۍ سره خپل ژوند ته دوام ورکړي. هغه وایي که څه هم په دغه سیمه کې د داعش ډله کمزورې کړې خو د لمنځوړنې لپاره پوره چمتووالی نیولی. خاغلی شهیم پاچین کې د پاتون په نوم د شخصي ملیشو شتون د اندېښنې وړ ګڼلې او وایي زر د چې وسلې تیرا ټولې کې
یک از هدف اساسی آمدن ما دی
است دلته راتک څخه زمای و بنسټی زمو خدا و چې دغه سي خود سره کسان و پیژنم لومړی ورته وایم چې حکومتي اډانی تراشیو کنه بیا به د قانون منګولو ته وسپارم
څنګه قانون وسپارم خلاص راشم
د افغان پوز لوی درستیز دا څرګندونه په دسي یو وخت کې کوي چې پاچین کلا هم د ظاهر قدیر پلوی وسلوال دایښ سره د جګړې لپاره په سنگرونو کې دي او له دغه ډلې سره روان جنگ کې آن د یو بل نه د سرونو تر پرې کولو رسیدلی خدا چین ځای وسیدون کې وای د تیر په څیر عملیاتي نه دی پکار د دغه ولسوالۍ وسیدون کې قومي مشر ملک کمین وای په تیر ځل عملیاتو کې حکومتي ځواکونو یوازې خپل سنگرونه ساتلی
نو موږ دا غواړو چې عملیات د تیر غوندې عملیات موږ نه غواړو چې د یو کیلومتر هم په دغه دوه نیمې میاشتې کې حکومت پورته نه خوځېدلی موږ داسې عملیات غواړو چې موږ ته خپلې درې تصفیه شي او قانونه لاړ شي او د ولسونه لاړ شي بیرته په خپل ځای واړی
په دغه ولسوالۍ کې افغان پوځیانو د داعش ډلې خلاف نږدې درې میاشتې عملیات وکړل خو یو بل ته له مرګ ژوبلې بله لاسته راوړنه نه لرله پخوانۍ سیمې لا هم له حکومتي ولکې وتلې پاتې دي او ولسي وګړي خپل ژوند له ګڼو کړاوونو سره تېروي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې تاسو په خبرونو کې واوریدل په سعودي عربستان کې د وصل ویخ کسانو په اعدامېدو سخت عکس العملونه څرګند شوي دي په تیر بیا د شیعه مولا نمر باقر النمر اعدام په باره کې ایرانی چارواکو سخت عکس العمل ښودلی دی مظاهره کوونکي په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت ورننوتی دي او اور ورته چولی دی په هند کې هم مظاهرې شوې دي او د النمر اعدام یې غندلی دی امریکا ویلی دي چې د النمر وژل به په سیمه کې تشنج زیات کړي بان کی مون د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم په دې حکله اندېښنه ښودلې ده موږ لږ مخکې د افغانستان او سیمه ییزو چارو څېړونکي غفور لیوال سره په دې حکله مرکه وکړه محترم غفور لیوال صاحب کا د سعودي عربستان او ایران چې د افغانستان گاونډي دی او سعودي عربستان د ډیر وخت راهیسې د افغانستان سره ډیرو چارو کې مرسته کړې ده اړیکې لا پسې خرابېږي په افغانستان باندې به په خاص ډول څه تاثیر ولري
افغانستان د بل امرګه د سیمه ییزو هیوادونو د سیالۍ او د رقابتونو حتی د نیابتي پراکسي جګړې د سیالۍ په مرکز بدل شوی دی په دوی کې کلیوي خوانه د جنوبي اسیا هند او پاکستان ډیر مطرح قدرت د لبنان مرغه لبنان خوانه د منځنی ختیځ ایران او سعودي عربستان او شمیر هیوادونه هم په دې کې ژور لاس لري په خاطر یو شمیر داسې ډلې په افغانستان کې وی چې په مصالحانه توګه د سعودي عربستان ملاتړ له ځان سره درلود همدار از یو شمیر شیعه ډلې وی چې د ایران په نوم ملاتړ له ځان سره درلود او د اویایم لسیزې په جګړو کې هم همدغه ډلې یو د بل په مخامخ ودرېدې او تشکویږي د افغانستان د پلازمېنې کابل په شمول تقریبا نیمایي افغانستان وران کړ زه جدا اندېښنه لرم په دې برخه کې چې که دغه تقابل زیات شي دوی به خامخا خپل سیاسي پوځي او لوژیک ضریبونه په ټوله منطقه کې فعال کړي او د دغه سي ضریبونو د فعالېدو دپاره له بده مرغه افغانستان ډېر استعداد لري او کېدای شي یو ځل بیا د دغه اور لمبې افغانستان ته هم را ورسېږي یعنې موږ په دې برخه کې جدا خواشینی یو اندېښنه لرو او له بلې خوا نه تاسو ګورئ همدا اوس دغه نوظهوره ډلې چې په افغانستان کې رامنځته شوي دي او هېڅ ډول تطابق د افغانستان د فرهنګي او سیاسي پرمختګونو سره نه لري کاملا بیگانه دي د دې اصلي منشا او سرچینه همدغه سیمه ییز رقابتونه ګڼلای شو
نو ساسې په فکر افغانستان باید څوکې څنګه دغه سي حکومتونو دولتونو د رقابتونو ترمنځ خپل منافع ساتل شي
پړاوونو کې باید خپل سیاستونه عیار کړو تر ټولو مهم دا دی چې موږ د افغانستان د داخل نه پیاوړی کړو دا چې پیاوړتیا چې افغانستان تر ټولو کمه صدمه وویني له دغو سیالیو او رقابتونو څخه او موږ باید خپل پولې او خپل ځمکنی سیاست د دغه رقابتونو څخه د امکان تر بریده لري وساتو په دوهم برخه کې د افغانستان حکومت باید د دواړو متقابل قدرتونو له حکومتونو سره خپل رسمي او علني اړیکې پیاوړې کړي او د امکان تر بریده د پټو استخباراتي غیر قانوني او غیر حکومتي اړیکو د ټینګېدو څخه مخنیوي وکړي او هیڅ ډول پرېمیږي چې په خپل سره ولې دولتي مشروعیت پرته کوم لوري سره ودرېږي. ایران زموږ ګاونډی دی او په شدت سره یې وضعیت تاثیر لري په افغانستان باندې. او سعودي عربستان د اسلامي نړۍ تر ټولو ستر مرکز دی، د افغانستان لپاره ډېر مهم دی، افغانستان خورا ستراتیژیک اړیکې او مناسباتو سره لري. د همدې لپاره دواړه هېوادونه زموږ لپاره مهمه دي او موږ باید یو ډول توازن د دوی په وړاندې وساتو. د مناسباتو درېیمه کړۍ د دې سیاست باید دا وي چې موږ له لویو قدرتونو سره یا له غربي هېوادونو سره خپل مناسبات دومره پیاوړي کړو چې د دوی د ملاتړ او مرستې له امله موږ ته د سیمه ایزو سیالانو د رقابت ضرر کم ورسي.
ښه، بله مسله دا ده چې د ایران انقلابي ګارد نن یوه اعلامیه خپره کړې ده، ویلې ده چې د شیخ نمر اعدام به د سعودي عربستان د سلطنت د نسکورېدو پیل وي.
ګواښونه پخوا هم شوي دي، د رواني جګړې یوه برخه ده. نه د سعودي عربستان سلطنت دومره کاواکه دی چې په دغسې پیښو باندې له منځه لاړ شي، او نه هم هغه پیښه ډېره عادي ګڼلی شو دا به خپل تباوت ولري، ځکه چې له بده مرغه د اسلامي نړۍ تر منځ به د شیعه او سني کرښې لا پسې جوتې او څرګندې کړي او دغه تقابل او مخامختیا به لا پسې زیاته کړي.
تمننه غفور لیوال صاحب کوم ودان
د امریکا غاک د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
بیرغ مزمون جکرو پنړی کې اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو لانو زمون کرمانانو زمون کرمانانو بریام مبارک شاہ زڑورو افغانانو زمون کرمانانو زمون کرمانانو لانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واره.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د جنوبي اسیا د کارمانی د جام په پایلوبه کې د هندستان سره لوبه کوي. دا لوبه تر اوسه مساوي ده او اضافي وخت ورکړل شوی دی. د افغانستان د پوځ لوی درستیز ننګرهار ته د خپل سفر په مرحله ویلي دي چې د داچین په ولسوالۍ کې د داعش خلاف بیا ځمکني عملیات پیلوي. نن په لوګر کې د هوایي قواو درې تنه هغه مهال ووژل شول چې هلیکاپټرې بیړنۍ ناسته وکړه. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالعبدالله سبا تهران ته ځي. په عراق کې داعش ته تکرار شرط نږدې د امنیتي ځواکونو په یو مرکز برید کړی او لږ تر لږه 12 تنه یې وژلي دي. د اسرایل حکومت په رسمي توګه د دوو اسرایلانو پر خلاف د قتل تورونه لګولي دي. د ایران ستر مذهبي مشر وایي چې د هغه په کول خدای به شیخ نمر ال نمر د اعدامولو په خاطر د سعودي عربستان څخه غچ واخلي. د سعودي عربستان لخوا د شیعهګانو د ملا نمر ال نمر اعدامول په نړیوالې کچه غندل شوی دی. ولسمشر اوباما د نوي کال د دوه اونۍ رخصتۍ وروسته بیرته واشنګټن ته ستون شوی دی. 2018 کال د هغه د جمهوري ریاست اخیرنی کال دی. او د امریکا حکومت وایي چې مخکې له دې نه چې ایران بل د بلستیک توغندیو د پروګرام پر خاطر د بندیزونو د لګولو پریکړه وکړي دوی وخت اړتیا لري.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نو تاسې به پخپله پوهیږئ چې نن د خبرو اترو یا گفتو شنود پروګرام باید په کومې مسلې وي. معلومداره خبره ده چې د فوټبال د لوبې په باره کې غږیږو، د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په فعالیتونو باندې غږیږو، د فوټبال د ټیمونو په روزنې په سیمه کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم په آینده فرصتونو او همداشان د دې ټیمونو په ستونزو او ډېرو نورو مسلې غږیږو. که پوښتنې لرئ وروسته خپرونې ته تلیفون وکړئ، او تاسو ټول را مننه کوم چې خپل نظریات څرګندوي. سوشي بیروس د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. تر اوسه خو د افغانستان او د هند فوټبال ټیمونو یو یو ګول وهلی دی او 15 دقیقې نور وخت ورکړ شوی. ګورو چې خبره پنلټي ته رسیږي کنه رسیږي. تاسو ټول را مننه، خبرونه په دقت اوري او نظر څرګندوي.